احمد شیبری هم هرکلی مکوم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو پر یو شمیر طالب چارواکو د اروپای ټولنې له بندي څخه خبرو. د خبرونه لویه برخه د شوزو پروګرام نور بس ځانګړي شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی څارنوالي د ادارې په لغوه کولو غبرګون وښود او دا کار یې د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. دې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په عدلي، حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي، او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظامنامې یا د هماغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په روسیو کې د طالبانو مشر د یوه فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه کړه. په کابل کې د ترکیې سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال لطیف الله خیرخوا سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیې د سفارت شارژ دافیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکی ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادیې د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین وضعیت له نشتې څاري. د وزارت وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د اوکراین په اوډیسا کې د روسیې د توغندیو د برید په ترڅ کې د چین کنسولګری زیانمنه شوه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د دې سوال په ځواب کې چې اوس به پر روسیې اعتراض وکړي کنه وویل چې پکنګ به له بیلابیلو لوریو سره په تماس کې وي او په اوکراین کې به د خپلو چینایانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې نه سپموي. په اوډیسا کې د چین د کنسولګری د زیانمنېدو خبر په داسې وخت کې پرون خپور شو چې د درېیمې ورځې په مخه روسیې په توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د اوکراین مختلفې سیمې په نقشه کړې دي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن نایجیریا او کاناډا ترمنځ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شوه. د فلیپین او سویس ترمنځ دغه شیبه لوبه روانه ده او درېیمه لوبه د اسپانیا او کاستاریکا ترمنځ ده. د دې نړیوال جام لوبې به د یوې میاشتې په ترڅ کې په نیوزیلند او استرالیا کې وشي. پرون کوربه هیواد نیوزیلند د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې ناروې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بله لوبه کې استرالیا د آیرلند ملي لوبډلې ته په یو ګول شکست ورکړ. اروپایي اتحادیې د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون په 13 تنو باندې بندیزونه ولګول. دا کسان په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا او اروپایي اتحادیې استازولیو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د رعایت کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي وزارتونو او همداراز د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړي دي. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر 13 تنو او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوي دي. په دوام کې راغلي شپښتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوي چې په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو دا درې چارواکي له زده کړو د افغان نجونو په بې برخې کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپایي اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اوومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو موسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپله اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکوي. بشری حقونه په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه یې زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
اروپایي ټولنې د طالبانو د پوهنې او عدلي وزارتونو په سرپرستانو او د سترې محکمې پر سرپرست بندیز ولګاوه. دا بندیزونه د نجونو د زده کړو په تړاو لګول شوي دي. بل لور ته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازې رینا امیری وایي طالبان باید د خپلې ایډیالوژۍ پر ځای هیواد او ولس ته لومړی توب ورکړي. نوموړې دغه خبرې د طالبانو لخوا افغان نجونو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازې په غبرګون کې کړې دي. هغې ویلي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو له غوښتنو ملاتړ کوي او د دوی بریا د افغانستان بریا ده. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری د چهار شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې طالبان باید د خپل ایدیالوژي پر ځای هیواد او ولس ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو د اقتصاد او راتلونکي د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامي په خبرولو سره چې د چهار شنبې په ورځ ناوخته خبره کړې د طالبانو وروستي پریکړه غندلې او ادعا یې کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د زده کړو په اړه ولس ته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استازي خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له پریکړې څخه داسې ښکاري چې د ښځو له حقونو او تعلیم سره دوی دښمنۍ ته کار ویلی دی. زه د ملي کمپاین په استازولۍ په زغرده وایم چې د نجونو تعلیم د ملت دپاره سره کرښه ده او که هر څوک له دې کرښې اوړي په څرګند ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون د ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړې بیا هغه افغان نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شوي نهیلي کړې دي. د دوی له ډلې یوه هم تخمینه چې د کابل ښار اوسیدونکي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو یو نوی محدودیت پر نجونو باندې وضع کړی ده چې هغه کول نه شي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یوې افغان ښځې په عنوان د دغه تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوم، ځکه چې موږ ټول هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر موږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیری نجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور ازموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی ازموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی ته شرغلاست. زملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د تیر جون میاشتې په ورستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د ښځینه سینګارتونونو مسؤلینو ته یوه میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبارونه وتړي. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سینګارتونونو کې د زوم د کورنۍ ډېرې پیسې مصرفې دي او کورنۍ ته یې ستونزې جوړې کړې وې. د همداراز ویل چې ځینې کارونه لکه د وریځو د ورښتانو ایستل او همداراز غیر طبیعي ورښتان په ورښتانو پورې مشلول دغه د ده په نظر د ویلي و چې یو غیر شرعي کار دی. یو شمیر ښځو ویلي چې د همدغه سینګارتونونو له لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي. د ښځینه سینګارتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو لپاره یوه میاشت وخت ورکول سوی دی چې یوه اونۍ وروسته دغه موده پوره کېږي. د جولای په 19 نیټه په کابل کې ښځینه اعتراض کوونکو د دغو سینګارتونونو د بندیز پر ضد لاریون وکړ. دا لاریون د ګډونوالو په خبره په تاوتریخوالي واوښت او د طالبانو امنیتي کسانو د ښځو د تیتو پرک کولو په خاطر هوایي ډزې وکړې. دوی یې په برقي ډنډو ووهلې او د دوی په وینا طالبانو ورباندې اوښکې بهونکی ګاز وشیند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په کابل کې د ښځینه سینګارتونونو د تړل کېدو د پریکړې پر ضد د ښځو د لاریون له ګډونوالو سره د طالبانو د حکومت تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼلې دي. یو نامه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده چې افغانان حق لري چې په خپلواکه توګه خپل ژغ پورته کړي او اوسنی نظام باید دغه حق درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو د مظاهرو د ګډوډولو په خبرون کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د هغو ښځو پر ضد د زور کار اخیستلو په اړه ژور اندېښنه لري چې پر سینګارتونونو د بندیز پر ضد یې مظاهره کړې وه. ښځو مخکې هم د طالبانو د بېلابېلو بندیزونو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي، خو د دغو مترزو ښځو په وینا کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې، ځکه د دوی په وینا طالبانو د دوی غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ویلي. ورستۍ مظاهره ښځو په کومه هیله وکړه او آیا له زوره کار اخیستل به د لاریونو مخه ونیسي که به دغه لاریونونه نور هم زیات کړي؟ په دغه خپرونه کې نن راسره د ښځو د حقونو مدافعانې اغلی قمر نیازی، اغلی پروانه او اغلی دنیا صافی میلمنی دي چې دوی به زموږ سره وخت په وخت د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل کیږي. دوی را اخلو. لومړی زما همکار روشان صاحب وایي چې اغلی قمر نیازی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اغلی نیازی، تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. نیازی صاحب، تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ښځو ستاسو په نظر په کومه هیله باندې پرون اعتراض کړی وو او دوی ولې راووتلې په داسې حال کې چې مخکې هم مظاهرې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکار ته او هم دغه ستاسو د راډیو د لارې څخه د افغانستان بغیرت ولس ته او بالخصوص هغه خوندو ته، هغه غیرتي خوندو ته چې خپل د ژغ د وچتولو هڅه یې وکړله. موږ په شرعي لحاظ که دغه ستاسو پوښتنې ځواب ته راځمه، ورته یو ژور څېړنه وکړو، نو موږ هلته دغه ترلاسه کولای سو چې ظلم گناه ده چې پر یو مظلوم باندې کیږي او د ظلم قبلول پر ځان باندې، یعنی د ظلم تطبیقول پر ځان باندې دو چنده گناه ده. نو دلته چې دی خپل ژغ اوچت کړل، دا یې خپل هغه د دې دپاره یې د خپل ژغ اوچت کړ. دوی ته معلوم و چې دوی به د دوی ژغ وانه وري، حتی باوجود دې چې خپل دوی کوم عکس العمل نشي په بار بار اعتراض کوونکو باندې، دوی حتی غلط برخورد له زموږ سره کوي، مګر دوی بیا هم خپل مسؤلیت ترسره کړله، خپل شرعي مسؤلیت یې ترسره کړله. دوی خپل ژغ اوچت کړه، چې زه ویاړم او افتخار کوم په دغه خوندو باندې چې دوی خپل د ژغ د وچتولو جرأت یې وکړه په داسې حالاتو کې، په داسې شرایطو کې. ستاسې پوښتنې ته باید راسم چې دقیقا دغه څو ځلې سو چې دوی د هغه ورځ څخه چې پر نظام باندې دوی حاکم سوي دي، خو د دوی کما فقه وا ک مصلحت او ک زور او ک هرڅه اوس فعلاً دوی حاکمان دي په افغانستان کې، د افغانستان پر ولس باندې. خو دوی چې راغلي دي د مغاول ورځ څخه تر د نن ورځ پورې د دوی ټول قیدات، د دوی ټول فرامین د ښځو د محدودیتونو دپاره دي، د ښځو د صحنې څخه د ایستلو دپاره دي. دوی هر ډول قوانین چې وضع کوي هغه ټول محدودیتونه ښځو ته راجی دي، چې دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دوی د ټولنې نیمایي برخه فلج کړې ده، او دا به ډېر سخت وي چې دا به بېرته دوی جبرانوي. دا اوس زه تاسو د میرویس روغتون یو ډېر عیني قضیه ووایم چې میرویس روغتون کې هغه پخوانی ډاکټر صاحبان چې وي اکثر چې امکانات درلود لاړه خارج ته، یو دوه ډاکټر صاحبه او یو دوه درې قابلې چې امکانات نه لري د خارج د تللو چې هلته په شفاخانه کې پاتې دي، هغوی هم د ډېر سختو ناخوالو سره مخ دي، فقط په یو ماش باندې ګزاره کوي. هغوی ته چې کله محصلین راتلله د تجربوي کارو دپاره د هغوی دپاره د موسساتو د خوا څخه امتیازات ورکول کېدله چې هغوی د بلې خوا څخه هم سپورټېدله، یعنی یوازې په هغه ماش باندې د هغوی ګزاره نه کېږي. هغوی په ډېر لوړه سطح باندې ژوند کړی ده، هغوی تحصیل کړی، هغوی په ځان مصارف کړی چې تر دغه ځای ځان رسولی ده، نو هغوی هم یو ډول مایوسه دي. او د بلې خوا څخه تا هغه تولید هم بند کړی ده، نور هم ورته نوکاره با انرژي نور ځوانان خوندې نه فارغېږي چې د هغوی تر څنګ ودرېږي، هغوی تقویه کړي، دا به بالاخره څه نتیجه ورکړي او کوم ځای ته به ورسیږي. نو د هر برخه کې چې دوی قیدات وضع کوي هغه ټول قیداتونه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ده او د ښځو د حقونو سلفېدل ده.
مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی پروانه، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو واورېدل د اغلی نیازی په خبرو کې چې دوی ویل چې ښځې پوهېدلې چې غوښتنه به یې ونه منل سي، خو دوی بیا هم دغه جرأت وکړي د دوی په وینا او راووتل لارو کوڅو ته راووتې او اعتراض یې وکړي او د خپل حق غوښتنه یې وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې آیا ښځو په یو هیله او امید باندې دغه لاریون وکړ که دوی پوهېدلې چې خبره به یې نه اورېدل کېږي؟
اول کې تاسو سلام تاسو مخکنه چې یو تا او بیا دې وګران کې ښایم تا او هو د خورجان خبره ریښتیا ده. مونږ مثلا ته د لریون کړی دا مودل لپاره کو چې مونږ دا حق ورته دې نړیوالو ته ورته دې ټول واورې چې مونږ خپل حق د پاره جنگي خپل حق د پاره خپل د حق دفاع کوو. دا چې د څه کار نه دی ولې زموږ حق خوړل شي؟ مکتبونه دوی په مونږ بند کړل، پانسونونه دوی په مونږ بند کړل، آخر مونږ یو بله طریقه ځان ته پیدا کړل چې په دې وجه نه مونږ خپل کاروبار وکړو، خپل د کور د خپل فامیل سرپرستی وکړو، هغه هم دوی په مونږ بندې، آخر به بیا مونږ څه کوو؟
او غلی پروانه، بله تاسو یادونه وکړه چې تاسو په دغه لاریون کې ګډون کړی وو، تاسو اصلي غوښتنه څه و چې باید دغه راشګاوی بیرته پرانستل شي؟
هو باید پرانستل شي. که دوی کوم هغه لري مو ته دې ووایي، مو ته دې کوم مکتوب ووایي، مو ته دې که مثلا دوی و چې د ورځې ایستل دي کې اضافه اخته پکې لګول دي، سمه ده مونږ به له دې کار نه ډډه وکړو او خو اضافه اخته نه لګول کېږي. او بل دلته ویل شوي دي چې هغه څه چې ستاسو دا خو یو فیشن دی، یو هغه دی مثلا دا خو د ښځې سینګار دی، الله جل جلاله د ښځې په سینګار باندې بندیز نه دی راوستی، نو دوی بیا ول دي چې کوي سمه ده مونږ به دا کار نه کوم چې دوی دې ته مونږ ته یو لاره دې جوړه کړي، بس نه چې سمدلاسه د دوی ووایي چې بندیز بندیز په پوهنتون بندیز په مکتب بندیز په ارجګا بندیز، دوی اصلا د ښځو په کار باندې بندیز کوي. بل ورځ به مونږ ته وایي چې د نامحرمه مونږ بغیر ونه وځي بهر ته، وایي به چې په کور کې کښېنه، په کور کې ناست کړي شروع وکړو، آخر څوک به کور کې د خپل کور سرپرستی کوي، څوک به د کور مشر اوسي، څوک به کور کې نر سړی نه لري، نن مثلا سړی به نه اوسي، هغه به د خپل کور سرپرستی کوي، هغه جلۍ هغه ښځه څوک به کونډه وي، څوک به یتیمه وي، څوک یو حال به وي په افغانستان کې. خدا مونږ لیدلي شل کالو څلوېښت کال راهیسې همدغه دوار روان دی، همدغه حالات دی، پکې ډېر یتیمان کونډې پکې دي، نو څوک یې آخر دي؟
پروانه جانې، تاسو یادونه وکړه چې طالبان غواړي چې اصلا د ښځو ژوند محدود کړي. تاسو موږ ته ویلی سئ چې آیا دغه آرایشګاوی تر ډېره پورې یعنی اکثریت یې د ښځو وی او ښځو پکښې کار کاوه؟
ګوره، یو خو دا خبره د خورجانې چې الحمدلله موږ افغاني ټولنه کې یو، افغانستان دی دا او دا پښتنه ټولنه ده، دلته بغیر د هغه نفر نه چې خپل اړیکې وسی بل څوک دلته په اسانه نشي ودرېدی. هر اړیکه ته هر یو پلار غیرتی دی، پښتون دی، هیڅ یو پلار نه غواړي او هیڅ یو ورور نه غواړي او هیڅ څوک داسې نه غواړي چې خپل عزت دې داسې بې ځایه کړي. دې اړیکاو کې عموما د افغانستان په ټولو اړیکاو کې بغیر د ښځینو نه بل څوک کار نه کوي، داسې څوک څوک اجازه ورکوي خپل اړیکې
نو دا چې اوس تاسو ویل چې ارایشګاوی ټولو د ټولو ملکیت او همداراز هغه کارکونکي ټولې ښځینه دي، نو په دې سره تاسو په دې نظر یاست چې واقعا دغه د ښځو اقتصاد ته د ضربه رسولو په خاطر دا کار شوی دی؟
خور یعنی یوازې د ښځو اقتصاد ته نه، بلکې هغه ښځې چې دغه ارایشګا یا څنګهتونونه پر مخ بیایي هغې ترشا ګوره، هیڅ ښځه نه غواړي چې هغې ته پر تیاره را رسېږي. اول زه خوشحالېږم چې زه کور کې ناسته یم، زما د کور خاوند یا زما پلار، زما ورور، زما څوک بل څوک ما ته بازار نه راوړي ویخم، زما یو ساتر دین بار ویښته دین بار څوک نه ګوري، زه په دې خوشحالېږم. خو موږ چې ارشګا کوو یا بله وظیفه کوو زموږ به مجبوریت وي، زموږ به څه مجبوري وي، موږ به څوک نه لرو، خپل د کور سرپرست به نه لرو، موږ باندې به دا بوج وي. دا خو په دې نه شوله نو موږ به د کور مشرتوب کوو، موږ به د کور سرپرستي کوو، موږ به د کور نفرانو ته نفقه برابرو. یوازې نفقه خو سړی نه شي برابرولی، که داسې شي نو ښځه بیا ولې پیدا کړي؟ ښځه او نارینه دواړه یو دي په نفقې برابرولو کې.
بله ډېره مننه پروانه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. ستاسو څخه نورې پوښتنې هم کوم، له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسئ. اورېدونکو، د نور بس د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی نظیفه احمد شاهي صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اغلی احمد شاهي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، مننه چې وخت مو وایستئ. تاسې د اغلی نیازی او اغلی پروانه دواړو خبرې واورېدلې. اغلی پروانه یادونه وکړه چې تر اکثریت دغه کار بارونه چې سنگارتونونه دی ارایشګاوی دغه د شوزو دی، او کدا بند سي معنا دا چې د شوزو اقتصاد ته سخت ضربه رسیږي، او د دوی په وینا طالبان غواړي چې د شوزو ژوند نور هم زیق او محدود کړي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې دغه د شوزو د ژوند د محدودولو یو هڅه ده، ک دغه لامل چې طالبان یادوي چې وايي په دغه سنگارتونونو کې زیات مصارف کېدل، تاسو کومه خوا فکر کوئ چې ورسره موافق یاست؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته، همدارنګه نیازی صاحب او پروانه جانې ته، او یک تاسو ته روغ جوړ صحت مند سه، مننه کوم چې ما ته تاسو وخت ورکړل. زه د پروانه جانې خبرې باندې ټینګار کوم، په دې حقله چې یوازې د ښځو په اقتصاد باندې تاثیر نه لري، ځکه چې کله چې نظام سقوط وکړو امارات راغلل، نو ډېر تاجران دا اکثریت سنگارتونونه مواد چې به راتلل د ایران نه، راتلل د ترکیه نه، راتلل د دوبۍ نه، راتلل تجارت و. بیا کله چې د نظام سقوط نه وروسته بیرته تاجران خپل تجارت ودرول او تجارت یې ونه کړو، نو دا رژه کوم مواد سنگارتون مواد هم دوی هم چې وو د دې لوړ هم جکسي وو. په دې حساس نو چې انسان خپل آمد ګوري، زه یو مواد اخلم په دې نرخ باندې، سبا زه په نور مشتریانو باندې دا چې استفاده کوم، زه شل زره د دوکان کرایه ورکوم، د برق بل ورکوم، د اوبو بل ورکوم، همدارنګه زه مواد اخلم په پیسو، زه باید په دې کې یو 2000-3000 ځان ته خو منفعت په نظر کوونی چې څه لپاره زه د کور نه وځم، ګټې لپاره، فائدې لپاره زه د کور نه وځم. دوی چې وایي د ډېرې قیمت به اغوستل، ډېر ګران به اغوستل، یو بل چاره به کوو، سنگارتون به د رژلیانو به وو، همدارنګه دوی خپل ځان خپل مواد به راوړل، موږ به ورته سینګار کړو، زموږ مزدوري به ورکول، هېڅ خبره نه وو. کله چې مواد هم زموږ وي، مکان هم زموږ وي، مصرف نور هم زموږ وي، بیا دوی چې پیسې ورکوي دا خو بیا ونه شو. تجارت کاروبار هم دې ته وي، خلک هڅه کوي، زحمت وباسي چې نر یې ښځه وي، دوی خپل منفعت او فائدې لپاره. نو باید دا طالبان دې خواته هم په نظر کې ونیسي. دومره تجارت چې په جمهوریت کې اوس مهال نشته، اول زه په خپل چې ما سره سرمایه و چې زه په افغانستان کې تجارت نه کوم، خدای ته دوه چنده ماته به ګټه هم وي، زه کوم ځکه چې د دې آخر نتیجه به خراب وي. د اوسنۍ د نن ورځ ګټې باندې څه وکړم چې بېځکه ورځ وروسته ماته دوه چنده ضرر وي؟ نو باید دا هم په نظر کې ونیسي. او د دې ستاسو په سوال کې دا هم و چې باید چې طالبان وبخښي، چې طالبان وایي چې باید رژبیان بند شي، دا رژبه بندېدل هدف دا وي چې باید خود اقتصاد صفر ته ورسي. یوازې د ښځو اقتصاد نه، ښځې د اقتصاد نه محروم کی هغه مالی استقلال د خوځو نه اغسل کی بلکې د خوځو نه هغه بشري حق هغه انسانيت هغه بشریت نه اغسل کی د دوی حالت دا دی چې باید د خځه څوک ده خځه څوک چې په ټولنه کې شمیرل شي د انسان حیثیت لري خځه وایي یا په کور یا په ګوري نه یو کلمه یا ورځلې خبره بس نو دوی وایي چې د اسلام دوی نه دي خبر دوی دومره د اسلام نه چې دوی خبر دي هیڅ څوک خبر نه دي خو دوی لکه دا هغه پخواني کتابونو یهود نصاره چې هغه کتابونو چې د دې په ضرر وو هغوی ګوښه کړي او په ځای بل څه لیکلي دوی نه ده ګوښه کړي او څوک هم نه شي کولی خو دوی څه کوي هغه چې د ښځو فایده باندې په ګټه باندې چې وو چې دا په قرآن کې هغه بیخي وایي نه 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 دا هغه دم وایي دا وایي چې یو سړی څلور مېرمنه حق لري ښځه حق نه لري چې غږ پورته کړي ښځه حق نه لري د کور نه وځي ښځه حق نه لري چې کار وکړي ښځه حق نه لري چې د ازادي بیان استفاده وکړي ځکه چې دا انسان د حق نه لري نو له بده مرغه ورځ په ورځ د پروانه جنې په یو خبره زه هم ټینګار کوم چې شاید داسې حالت به راشي موږ له محرم نه بغیر د کور نه وتی نشو دا خبرې رښتیا ده ځکه چې دا هماغه پخوانی طالبان دي څوک غفلت ونوکړي هماغه پخوانی طالبان اوس مهال داسې درې ورځې وروسته مخکې درې ورځې مخکې په هرات کې والي اعلان وکړ هیڅ یو ښځه بغیر له چادري نه د کور نه وتی نشي او موټروان ډرایورانو هم حق لري هغه مېرمنه چې چادري لري او محرم نه لري هم جګینه کې او چادري محرم ورسره هم وي او چادري نه لري هم جګینه کې چې د جګ جواز یې اخیستل کېږي شپږ میاشتې ورباندې قید وځي او موټر یې غصب کېږي نو دا په هرات ولایت کې دا کار د په مازه مازه د وخت په تیریدو سره مرکز ته هم راځي دا خبر په مور ته د نړۍ ټول باید ووري دا خبر د هغه پخوانی طالبان دي هغه پخوانی مفکوري دي دوی دي هغه جاهلیت دولت کوم کارونه چې کړی هغه و څنګه دوی په ذهن کې ده چې هغه مورز نه وي دي کو چې یو په یو کور کې ځلمی نارینه نه وي کله ښځې پیغلونه ولري او دې کور سودا پکې د کور نه وځي او دروازه شاته به ولر یو سړک چې څه کوي چیرته ځي دا نارینه ته وایي چې راس نو هغه د نارینه د کوم ځای نه راوړي
بله مننه اغلی احمد شاهی تاسو څخه ما غوښته چې تاسو د خبرو په جریان کې دغه پښتنه هم وکم چې تاسو د پروانه جانې په خبرو کې واوریدل دوی ویل چې هغه شته چې مجبور وي چې باید د باندې وز لکه تاسو چې هم یادونه وکړه خو زما پښتنه دغه د چې اساسي حق خو د انسان هم دغه دی چې باید انتخاب حق ولري چې هغه کار کول غواړي کنه دغه حق اخیستل یا د طالبانو ته دغه دوی ته قناعت ورکول چې دغه د انسان یو خپل حق دی که ضرورت وي کې نوي دوی باید دغه انتخاب ولري چې دا غواړي چې کار وکړي کې نه وکړي که غواړي چې کار وکړي باید وی کولای شي او که نه غواړي پر کور باندې کښېنستلای شي په دغه برخه کې تاسو څه وایست
دا خو په افغانستان کې یوازې افغانستان بغیر هر یو انسان ته چې د کار ویل د حق لري او ته غواړې چې دا کار وکړي نو هیڅ یو کس نه وایي چې زه نه غواړم کار ونه کړم هر څوک وایي چې باید انسان چې پیدا شوی ده په نړۍ کې د خپل ګټې لپاره هڅه کوي انسان په د ژوند نه چې کله چې پیدا شوی ده تر مرګ پورې تر دې حده چې نیم ساعت وروسته چې وفات کړي په هغه نیم ساعت کې دا خپل هڅه کوي دنیا د ګټې لپاره ده دنیا د حاصل لپاره ده نو هر انسان غواړي چې هڅه وکړي او رښتیا هغه مېرمن شته زه نه وایم چې هغه مېرمن شته چې په سل فیصد وکړي یو پنځه فیصد به داسې وي چې درآمد لري کور کې نارینه لري خو دا په کور کې ده ډېر ډاکتران دا وایي چې هغه مېرمن چې کور کې ده هغه د رواني تکلیف سره مخامخ کېږي نو هغه مجبور ده چې ځان ته یو شغل یا مصروفیت وپیدا کړي مخکې معلمي وه درس وه نور وظیفې وي خارجي موسسو کې وظیفه وه شخصي موسسو کې دولتي کې وو د کار کول زحمت وایستل تر دې هغه اشپزي کې اشپزي ته بتل نو کله چې دا ټول بند شو دوی اکثریت ډېرې اول زه پخپله زه ما زما دنده یو خوښ شرکت وو وکیلانو سره ما کار کول کله چې زه ګوښه کړم زما خور مې ودول لړ رجبه ته دوه کاله پورې مې هلته کار کول دوه شاګردان وروسته به مونږ همکار شو اوس خو مونږ من کوي چاره مې څه به وکړو
مننه اغلی احمد
شاهی چاته وایي چې ته غواړي او که نه غواړي چې کار وکړي انسان د هڅې ده غواړي چې هڅه وکړي نور دا خو یو بې معنا سوال شو چې طالبان دا به ووایي چې مونږ یو کس ته به وایي ته غواړي ستا زړه کېږي چې کار وکړي او یا بل ته به ستا زړه نه کېږي چې کار وکړي دا خو د هغوی په ژبو باندې میخ ته کول دي چې باید ګونګه شي چې زمونږ نه ویرېږي هغه مجبور نه زه نه غواړم چې کار وکړم
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی استاس څخه هم په ورته پښتنه کوم چې د شاغلی عاکف مهاجر د خبرو په تړاو چې دی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند دی، د ویلی و چې په دغو سنگارتونونو کې د زوم د کورنۍ پیسې ډېرې مصرفېږي، نو په دې خاطر باید آرایشګاوې بندې سي. یو لامل یې د دغه یاد کړی و په خپلو خبرو کې. آیا تاسو فکر کوئ چې که په یو واده باندې څوک مصرف کوي ډېر دی که تر یوه زیات ودونه چې خلک کوي هغه ډېر مصارف لري، ستاسو په نظر آیا د آرایشګاه بندول یو مهمه موضوع ده که دغه چې مصرف باید په بل ځای کې راکښته سي چې تر یوه زیات ودونه باید بند سي؟
ما ته خو بالکل په دغه موضوع باندې یو ډول مسکا راغله چې د په مصرف باندې دوی یادونه کړې ده. آیا که څلور ودونه کوو په هغه باندې مصرف نه راځي او د ښځو پر سینګار باندې مصرف راځي؟ بیا زموږ آرایشګاوې هم په افغانستان کې الحمدلله، لکه چې مخکې خورکۍ مو اشاره ورته وکړله چې مونږ مسلمانان یو، افغانان یو، باغیرته افغانان یو، پښتانه یو اکثر، نو موږ ته زموږ فرهنګ دا نه ایجابوي لکه ایران او پاکستان کې دغه نږدې زموږ همسایهګانو کې لري دوبۍ او ترکیه او دا ځایو ته لا نه ځو. دا نږدې دا دوه همسایه مو ایران او تاجکستان او پاکستان کې زه خپله شاهد پاتې سوی یم، یعنی تللی یم، خپل چشمدید درته وایم چې هلته د په آرایشګاو کې نارینه کار کوي د خوندو تر څنګ، دغه نارینه د خوندو ویښتان ورته جوړوي او هڅه کوي. هغوی هم اسلامي ملکونه دي، هغوی هم دغه مصارف کوي او د ښځو سینګار د شروع څخه او تر دا اوسه پورې هم په ټولنه کې رایج ده او هم رایج وو. دا چې لږ ذره مډرن سوه، لږ ذره اوس هغه نور هم ورسره د نړۍ سره مونږ سیال کېدلو ته غوښتنه وکړله چې ګام ورسره اوچت کړو، بیا مو هم خپل کلتور او خپل فرهنګ او خپل هر څه مو حفظ کړي دي. مونږ تللي یو، بیا هم دلته په مونږ باندې پابندي او قیدات وضع کېږي. دا خو یو ډول مسخره ده چې دوی وایي چې مصارف لري. یعنی زما د مسکا هیلت هم همدغه و چې دوی په دې مصرف مخنیوي دپاره، نو د مصارفو د مخنیوي دپاره ډېر اصول شته چې دوی په ځان باندې تطبیق کړي، ډېر څه شته چې دوی ورته فکر وکړي چې د مصارفو څخه مخنیوي وکړي. چې اول یې ولور ده، څلور ودونه دي، چې وایي چې هېڅوک بې له عذره دوم واده نه سي کولای. او د داسې یو قانون وضع کړي که دوی د مصارفو څخه د اخراجاتو څخه مخنیوی کوي چې بې له عذر څخه یو ځوان دوام واده نه شي کولای. بیا د شرعي عذر دی ولري ثابت سي، بیا د واده وکړي. بیا چې دغه ځوان دوه ودونه کوي چې د مصارفو څخه د مصارفو وړتیا ولري چې دغه دواړه کورنۍ ته دغه نفقه ورته برابرولی سي کې نه سي ورته برابرولی، دا ټول شیان دي څخه دوی شروع وکړي. مشکل اسلام ته وګورو، ما مخکې یو یادونه وکړله چې زه نه پوهېږم چې دوی اسلام ولې خپل د ګټې په حساب باندې استفاده ځینې کوي، او دا ډېر غلط کار ده چې دوی ترسره کوي. دغه غلطي ده چې دوی د ناکامۍ سره مخ کوي. اوس د دوی هم سر خلاص ده چې موږ پایدار نه یو، پاتې کېدونکي نه یو. ودرېږه، یو ناولدي خبرې خو وباسو، ودرېږه. خلک خو په دې باندې مونږ یاد چې زموږ د شریعت دپاره مبارزه کوله، مونږ د شرعي قوانینو دپاره مبارزه کوو، ځکه د ناکامۍ سره مخ شولو. مګر متاسفانه چې دا نه ده، مونږ تجارب لرو، مونږ تجربې لرو. مونږ ستاسې حواله دوره هم لیدلې ده، د مجاهدینو د راتګ دوره مو هم لیدلې ده، تاسې مو په دې دوره کې هم ولیدلاست، ټول مو مطالعه کړه. دونه سختۍ چې مونږ ګاللې دي، یو دوه کاله نور به هم دا سختۍ مونږ وګالو. تاسف ځای دغه ځای ده چې تاسې ولې ځان او افغانان مو ټول نړۍ ته بدنام کړه، ټول نړۍ ته مو مونږ وشرمولو، مونږ غلط ثابت کړو، زموږ په تزار کلن تاریخ مو بدنام کړل. دغه د افسوس ځای ده. ته که د اخراجاتو مخنیوی کوي، ډېر کارونه شته چې د اخراجاتو د مصارفو مخنیوی وکړي. که د فساد مخنیوی کوي، ډېر کارونه شته. دې حق نه لري چې ته مکتب او پوهنتون بند کړي. ته قوانین وضع کړه، ته داسې قوانین وضع کړه، داسې طرحې جوړې کړه چې د هغه څخه مخنیوی وسي، د پرمختګ لاره هم هواره وي. خلکو ته سهولتونه برابر کړه. ته ولې سهولت بندې؟ ولې قیدات وضع کړې؟ دا خو زور سو سراسر حکومت نه ده چې ته کوې، دا دیکتاتوري ده چې ته کوې. چې ته څه غواړې هغه باید تطبیق کړي.
مننه اغلی نیازی. بله زبر ته تاسو ترازم اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو څخه نور بس د خبرونه اوري او په دې خبرونه کې موږ هڅه کړې ده چې د آرایشګاو یا سنگارتونونو هغه شځې هم راولو چې دوی په دغه لاریون کې هم ګډون کړی وو او دوی په خپل د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په سنگارتونونو کې کار کوي. د اغلی پروانه په شمول باندې میرمن هوا له دغو شذو څخه یوه ده چې اوس زموږ میلمانه ته په دې خبرونه کې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مننه اغلی هوا چې تاسو تويستي لمر سره خبري کوي. کتاس په دې برخه کې مشته وایست چې دغه اعتراض ولی ضرور وستاس په نظر او شذي ولی مجبور است چې باید په اعتراض باندې لاس پورې کړي.
به نام خدا. سلام به شما و شنونده های شما. ما باعتراض که مجبور شدیم به دلیل از اینکه هر قدر که ما پیشنهاد کردیم از طریق خانه پیشاوران پیشنهاد ما نادیده گرفته شد و هیچ کس صدای ما را نشنید. به همین دلیل خانه ما به اعتراض پی بردن و به این خاطر رو به اعتراض آوردن.
آیا تاسو فکر کوی چې دغه اعتراض کومه نتیجه ورکوی او تاسو په نظر کله چې تاسو اعتراض کاوه څه هیله مو درلوده؟ آیا تاسو فکر کاوه چې طالبان به تاسو غوښتنو ته غوږ ونیسي؟
به نظر من فکر نمی کنم که صدای ما را بشنوه، به این دلیلی که اونا مکاتب را بسته کردن، پنتونا را بسته کردن. همون زمان هم امی خانمای افغانستان بودن که صدا کشیدن در ولایت ها در همه جا و اینا با خودتان شاید شاهد باشین که امی طریقه هایی را که امروز دیروز اینا برای داختن قبلا هم امی کار کردن و تنها امی خانما بودن در مجموع در افغانستان. حتی هیچ مردای ما صدای خدا نکشیدن ولی باز هم همین خانما بودن که دست به اعتراض زدن، سر صدا کردن و از اخ خود دفاع کردن. ولی فکر نمی کنم باز هم ما به خاطر از اینکه مبارزه کردیم، یک سال شدیم زحمت کشیدیم و پای جامعه و مردم نادیده گرفتیم، به این خاطر قلب ما دل با طاقت نمی کنه که مثلا ما آرام بشینیم یا این کار کردیم. ولی امیدوار هستیم که اگر طالبان نمیشنوه، جامعه جهانی صدای ما را بشنوه و داد ما برسه که ما یگانه نانآور فامیل خود از این طریق بودیم، از طفلای خود. وقتی که بسیار سخت است که یک طفل آدم، یک مادر میتونه حد هر حد مثلا هر چیزی را تحمل کنه در زندگی، ولی هیچ وقت گریه اولاد خود، گرسنگی اولاد خود و مشکلات زندگی که طرف اولادش باش او را تحمل نمیتونه، صبرش به صفر میرسه. به همین دلیل است که ما نتونستیم، یعنی میفهمیم، با وجود که میفهمیم که عاجز هستیم در مقابل اینا، به خاطر که اینا هیچ صدای ما را نمیشنوند. و به نظر ما که هیچ اصلا اینمی مطلب از اینا سرکوبی زنان است، خلاص دیگه کدام تو فکر نکنم که اینا بخواین که مثلا باز کنن یا دوباره، ما امید نداریم، اما میخواییم که جامعه جهانی مردم بشنوه صدای ما را و هر چی زودتر به داد ما برسه، به خاطر که نمیتونیم دیگه چی کنیم. از اینمی رای درآمد ما بود، وقتی که ایران بروی ما بسته کنه چگونه زندگی خود پیش ببریم.
ډیر مننه آغلی هوا چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ په دې خبرونه کې. او وخت مو وېستي چې خپل زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ورسوي او دغه خپل غوښتنه چې تاسو د طالبانو څخه لري هغه هم د دې پروګرام لاره مطرح کړي. آغلی نظیفه احمد شاهی تاسو خبر بل پښتنه وکم، بیا به آغلی پروانی تاسو تراسم. آغلی احمد شاهی تاسو څخه هم دا پښتنه کومه، لکه څنګه چې زموږ ټولو میلمنو په همدغه باندې توافق اظهار وکړ چې طالبانو په دې خاطر باندې د ښځو آرایشګاو د بندېدو اعلان کړی دی یا امر کړی دی چې دوی غواړي چې د ښځو اقتصاد ته ضربه ورسوي، ستاسو په نظر باندې طالبان ولې غواړي چې د ښځو اقتصاد ته ضربه ورسوي؟
نو یو خبرې چې ادب د دې سوال کې هم انسان باندې خندار از انسان ته و هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې یو میرمن سره عزت کول، دښمني کول په دې معنا لري هغه هم افغاني میرمن وي چې د افغان میرمن اقتصاد صفر ته ورسېږي، نو ضربه یې چا ته رسېږي؟ دا هم یو سوال دا مطرح کیږي. نو لوبدا مرغه چې ته جاهلیت چې وي نادانی چې وي نو یو نادان وګړي سره یو نادان کیم سره یو جاهل کیم سره یو عقله انسان یو عقله مېرمن به څه وایي؟ نو که چیرې یو مېرمنه سرمتمن وي، سرمایه دار وي، یو تجار وي، نو بدنامي او بدنومي تا ته رسیږي؟ نه، خوالم تا ته رسیږي نه. او نن دومره خوالې شاید به درته ورسیږي چې سبا یو مېرمنه تاجر وي، میلیونر وي، هغه هم افغانه مېرمنه وي، نو ستا هغه بېوزله او یتیمه او هغه فقیر ولس سره مرسته وکړي، زکات وکړي. مونږ باید دلته ولې هڅه نه کوو؟ هڅه د دې لحاظه د اسلامي د لحاظه باید مونږ د خپل اسلام باید ښه په بشپړ ډول باندې ښه ورباندې فکر وکړو او تحلیل یې وکړو. اسلام وایي هر هغه کس چې په پنځو بنا باندې قبول لري مسلمان وایي، اول کلمه، دویم لمونځ، دریم روزه، څلورم زکات، پنځم حج. که چیرې یو مېرمنه کلمه به ووایي، مسلمان شو، لمونځ وکړي، روژه ونیسي او دا حجم به وکړي، حجم کول چې د خپل د زوی او د خاوند د پلار د پیسو نه لاړ شي، خو دا مېرمنه حق نه لري چې د خپل د پلار د سرمایې نه دا زکات ورکړي، د خپل د ورور د سرمایې نه، خپل د زوی د سرمایې نه، خپل د خاوند د سرمایې نه حق نه لري چې دا زکات ورکړي. هغه مېرمنه حق او زکات ورکولی شي چې هغه به هڅه وکړي، هغه په خپل لاس باندې خواري وکړي، زحمت به وباسي، د خپل د حلال رزق نه، مال نه به دا به زکات ورکړي. هغه وخت به هغه مېرمنه د اسلام پنځه بنا مکمل کولی شي. اوس به لوبه ده مره په افغانستان کې تقریبا اوه نوي مېرمنې شته وجود لري چې هغه له دوی د اسلام د یو بنا نه محروم شوې ده، او دوی هڅه کوي چې دا مکمل په بشپړ ډول باندې دا مېرمنې د اختح تر دې حده چې د اسلام نه هم ګوښه کوي دوی. نو دا په دې معنا ده د دې نور چې دوی هڅه وکړي چې اسلام مېرمنو ته په داسې ډول ښکاره کړي چې مېرمنو خپل اولادونو ته باید ووایي چې د اسلام ترسته لاسته، اسلام د کامیابي لاره ده، اسلام د هڅې د سرلړۍ لاره. نو دوی په دې مېرمنو باندې داسې ظلم کوي، باور کوه ډېر زیات مېرمنې دي. نو په وایي په دې اسلام باندې مونږ څه وکړو چې مونږ تبا شو، رسوا شو؟ سبا یو نارینه بېګانه کس ته زمونږ لاس به اوږد وي، مونږ به په نه سوال به کړو، مونږ به په سړک باندې کراچیواني به وکړو؟ هغه څومره د شرم خبره نه ده؟ مونږ یو نارینه بېګانه یا نامحرم سړی ته لاس به وړاندې کدیګري به وکړو؟ دا د شرم خبره نه. مونږ چې یاته هغه په نیک نوم باندې دوکان هغسې کرایه ورکوو په لوړ سر باندې، نهیې مونږ نه اجازه اخلو. هلته یا خلک ګوري چې ښځې یوازې ښځې دي، یا رجګا ته راځي، د حلال له طریقې نه مونږ ګټه پورته کوو او خپل اولاد یا کور کورنۍ ته خویندو ورونو ته زمونږ حلال رزق راوړو، او ځان ته ګټه که زمونږ د طرف نه هم یو بل مسلمان ته هم کولی شو لاس یو سل لوپۍ، یو دوه زره، یو درې زره ورته ورکړو، دا هم یو کومک کېږي. نو دوی په دې معنا ده د ښځې اقتصاد چې صفر رسي، په دې معنا ده خپل ځان ته ضرر ده. کله چې یو انسان د خپل ښه او بد باندې پوه نه شي، نو هغه هڅه کوي چې لکه طالبان په خپلو ښو باندې باندې نه پوهېږي چې د ښځو اقتصاد صفر ته ورسېږي. وبخښئ، تاسو مخکې وایي چې طالبان دا وایي چې د هغه نیازي نه تاسو پوښتنه وکړو چې طالبان دا وایي چې د زوم د کورنۍ نه دوی ډېر پیسې اغوستل. په رژې کې یو نوی بستر راتلل، مونږ ورته په پنځه زره افغانۍ باندې مونږ ورته سینګار کول، د سن تر خپلو پورې ښه صحیح مونږ جوړه په پنځه زره. اوس زه په کور ناست یم، ما ته پنځوس زره چې ورکړي، او به راته ووایي چې راشه زما کور کې زما ناوې جوړ کړي، زه نه ځم. ما ته یو لک روپۍ چې ورکړي راته واچوي چې راشه زما کور کې زما ناوې جوړ کړي، زه نه ځم. زه د افغان مېرمنه یم، زه افغان نجلۍ یم، زما پلار هم پښتون وو. په دې معنا زه په افغاني کلچر، په افغاني فرهنګ باندې لوی شوی یم. په دې معنا ده چې یوازې ته خیرات لري او زه به خیرات نه لرم. مونږ چې هغه څه دوکان جوړ کړي، په لوړ نوم باندې، په لوړ سر باندې مونږ دوکان جوړ کړي چې خلک منفي فکر ونه کړي، چش لپاره مونږ د ناحیې نه جواز اخلو، او چش لپاره خاوند ته مونږ هغه لوحه لګوړي چې د خلکو وګوري دا د ښځو ارایشګاه ده. نو د دې هدف چې د ښځو اقتصاد صفر ته ورسېږي، د نارینه اقتصاد صفر ته ورسول، نارینه در په در خاوره ته سر کړو، باور کړي ډېر هغه کورنۍ چې زه ګورم چې څلور پنځه نارینه په کور کې پروت دي بېکار، او نه هغه ښځه وتلې مجبوري چې هرایشګاه ته لاړ شي. نو هغه به نارینه به څوک، نارینه به ښځه، او ښځه به نارینه به څوک، څوک آخر یو بل ته به یو بل به وخوري. نو دا حکومتداري نشتو، دا انسانیت نشتو. که چېرې په یو حکومت کې، په یو ټولنه کې چې د انسانیت نوم د منځ نه لاړو، نو په هغه ټولنه کې بحث کول ګروپ کې بل پرون ماته شپه وه چې ما ته وایي چې راځئ تظاهرات ته لاړ شو، زه نادان خلکو سره، نادر وګړو ټیم سره ځان نه بروم. هغه وخت مانې چې د تعلیم تاریخ په هغه پولیټیکنیک په پوهنتون باندې لاندې لیکل شوی ده چې وایي استقلال
او جهاد په تور اغسل کېږي نه په قلم د مجاهدینو لیکلی. نو اوس موږ خپل ازادي په غږ باندې نشي ایستلی. موږ فکر وکړو چې د دې همداسې دوی چې وایي په تور اغسل کېږي دا هم په زور اغسل کېږي. د دې اوس موږ هم دې سره ځان نه شو بحث کولی برابر وکړو چې باید موږ ته اجازه ورکړي موږ کار وکړو بار وکړو. نه موږ باید یو ځان ته یو بل حل لاره پیدا کړو. دې سره خبرې کول بحث کول چیغې وهل غږ پورته کول ځان ستړی کول د کور نه وتل ځان په خطر کې اچول دا هېڅ بېخي بې معنی په دې دوه کارو کښې ښځو تظاهرات وکړو څه فایده تر دې حده پورې سرونه یې مات شو لاسونه یې مات شو مریض شو نړیواله هم غږ کې غږ نه اوري. دا ټول کارونه د نړیواله کارونه دا ټول د امریکا کارونه تاسو به ګورئ زما غږ په ټول نړۍ اوري او تاسو هم به شاهدان اوسئ. دوی ته 2020 کاله پورې دوام لري. د هغې نه وروسته بل نظام راځي. دا
بلې اغلی پروانه
بده مرغه او بخې زما خبرې ته نشو خو له بده مرغه خو د افغان میرمنې د افغان نجلۍ هغه وګړي چې اوس په نسل د ځوانۍ توب طرف ته روان دي خو له بده مرغه د هغوی وخت ضایع کېږي. هېواد 50 کاله نور هم شاته لاړل تباه شو برباده شو. موږ به څه وکړو چې 4 یا 15 کاله وروسته یو ښه نظام راسي هغه نظام هم قرار بدي وي یو خواري وکړي چې مانه زحمت وکړي وباسي مخته لاړ شي هغه بېته هم شاته راسي په درد نه کړي. نو باید دا مېرمنې دا فکر وکړي ځان ته د حل لاره پیدا کړي او خپل هغه قدرت توانمند سازي هغه باید له لاسه ورنه کړي خپل هوش له لاسه ورنه کړي د څه پاچا ونه شي وارخطا ونه شي چې خدای نه خواسته هر انسان خپل احساسي غریزه لري چې له بده مرغه کوم کار ونه کړي باید خپل هوش حواس ښه کنټرول کړي او ځان ته یو ښه منظم تصمیم ونیسي. زما نه خو به نور مېرمنې چې په عمر زما نه ډېرې د طالبان څه پېژني.
مننه ډېره اغلی احمد شاهي. اغلی پروانه ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې دغه اعتراضونه چې طالبانو ورباندې دوی ځپي او دوی غواړي چې مخه یې ونیسي لکه پرون چې موږ وویل ولیدل د راپورونو له مخې چې پر ښځو باندې هوایي ډزې هم سوي وې چې دوی باید تیتو پراک سي اوشلن ګاز ورباندې وکارول سو او همداراز ځینو ښځو موږ ته وویل په خبرو کې چې دوی په برقي ډنډو باندې د طالبانو غړي ووهلې د دوی امنیتي کسانو. ستاسو په نظر آیا دا ډول زور چې پر اعتراض کوونکو باندې راوستل کېږي او د دوی ژغور غواړي چې طالبان یې چپ کړي دا به لاریونونه پای ته ورسوي که بلا هم زیات کړي؟
د دې په هکله داسې خبره ده چې که طالبان دغه عکس العمل یعنې د زموږ په د مبارزو او دې خبرو په وړاندې جدي چې عکس العمل ښکاره کوي ښکاره ده. موږ خو پوهېږو چې زموږ غږ نړیواله اوري طالبان وینه یې اوري ټول یې اوري خو کومه فایده یې نه لږ ورو تر اوسه مو دا د یو میاشت وشوله یعنې یو میاشت کې یو هفته پاتې ده. زموږ غږ هر یو پروګرام سره موږ اړیکه نیولې ده زموږ غږ ټول نړیوالو اورېدلی دی. موږ اخر دې ته مجبور شو موږ مبارزې وکړو خپل اعتراضات وکړو خپل حق لپاره وجنګېږو خپله غوښتنه ځیر دا غوښتنه خپل په حق کې رد کړو خو نه دا د موږ چغې وه خو څنګه چې خور وویلې چې زما غږ نړیوال اوري ټول یې اوري خو هېڅ فایده نه لري او همدا حال دی او هېڅ فایده یې نه ده تر اوسه پورې لیدلې شوي. دوی نور څه غواړي یعنې د دې په هکله موږ نورې مبارزې وکړو همدغه حل به مو وي. حتی نبی علیه السلام خپله فرمایلي کله چې هغوی جهاد کولو د بد او د اهد په غذا کې خپله مسلمانانو ته ویلي وو چې د کفارو هغوی کفارو ورته ویلي وو چې د کفارو ښځې سپینګیري ماشومان معاف دي. دوی راځي چې موږ مسلمانان یو الحمدلله کلمه وایو په خپل حجاب په خپل حیا او عزت کې د خپل کور نه راوځو په حیا او عزت کې خپل کور ته ځو ښه مو دین ویلی دی سبق مو ویلی ترجمې مو کړي دي. دوی راځي په موږ داسې ګزارونه داسې یو حال اچوي. ولې
اغلی پروانه
اعتراضات په وړاندې دي
ستاسو څخه یوه بله پوښتنه زه دغه کوم چې کله چې تاسې د دا ډول وضعیت سره مخامخ کېږي او ستاسې ارایشګاوې هم وتړل سوې نور به تاسې هلته کار نه کوي آیا داسې کوم بدیله لاره سته د دغو ښځو دپاره چې ارایشګاوې یا سینګارتونونه ورباندې بند سي او دوی په خپل کور کې بیا کار پیل کړي؟ دغسې امکان لري؟
کور خو ځان څنګه چې زمونږه بل خور ویلې اول مخکې به مونږ ته د شا کورنۍ نه د شاوود کورنۍ نه خلک راتل مونږ په 3000 2000 5000 حتی کډې ریشیش په 2000 پور مونږ به جوړ کړی اول سریان خپل اجازه نه وکړي ګوره دا دکان و سارانی چې مونږ راتل خځه ورې رانه نه استلې شو اول کزه په کور کې دا کار شروع کوم زما کور کې زما ورونه دی پلار به می مثال د خبرې د نور د نور آیا هغه جلکیانې بیا راځي مونږ ته هغه پلارانې پرېږدي چې دوی په کور کې دا رشګار زته لاړه شه زمونږ د کور نه چې دوی وځي ادمن به خو په یو زندباد کې دي که نه آیا اجازه ورکوي ورته چې لاړ شي نه او همداسې مونږ ته زمونږ فامیلي اجازه به هم نه راکوي چې مونږ لاړ شو قسمه ده خدای مکه پلار ونه لري سوګرور ونه لري هغوی ته ترونه ماماګان خو به لري که نه که نور چې نه خپل ټولنه خو لري هغه خپل غرور خو لري که نه همدغسې دا جلۍ نه شي کولی چې د چا کور ته لاړ شي واده والا کور ته لاړ شي هلته د فیشن چا ته وکړي او خپله نفقه یا رزق د هغې ځینه ته راواخلي ځکه چې هلته به هم خروار خلک وي سړیان به وي دا په پاغې سړیانو کښې نه نه وځي که نور چې نه دروازې مخه کښې خو به وځي دا چې کله ځي فیشن کوي هلته به خلک نه وځي نو دا خو داسې ځای و چې فقط مونږ د ناوې سره کار وو حتی مونږ یو سړی نه دی لیدلی چې دلته اوسېدلی و چې ناوې سره مو کار دی نه خلکو سره مو کار دی ښځې په ښځه هم کار دی ښځو ته کار کوو ښځې نه پیسې اخلو د ښځو په ښځو سوداګري ده دې کښې خو د سړي اختلاط نه شته دی که دوی وایي چې دا د شریعت خلاف کار دی هېڅ دې کښې د شریعت خلاف کار ما ته څه شی ښکاري نه که دوی دا د ورځې ایستل شریعت خلاف ګوري وایي چې ګناه ده مونږ به د دې نه قطن هغه وکوه بند به کړو دا کار به مونږ نه کوو خلک یې په کورونو کښې کوي کورونو ته به هم سبا ته ورځي چې کورونو کښې ورځې مه وباسئ سختګي وېښتان مه لګوئ رنګونه مه کوئ کورونو ته به هم ورځي چې تاسو دا کارونه بند کړئ کورونو کښې خو یې نه شي کولی دا خلکه چې مونږ ته رژناو ته راځي ورځې وباسي یا ویښته رنګه یا څه بل څه یا د مخ لاسونو ویښته نخکوي اوس الحمدلله ټول په دې پوه دي دوی چې خپل کورونو کښې کوي نو دوی به څه کوي سبا ته به ورته وایي چې کورونو کښې دا خلکه چې دا کارونه کوي بندې کوي
مننه آغلې پروانه بلې اوس ستاسو غږ موږ ته راځي مننه ستاسو نظر مو هم واخیست آغلې نیازی تاسو د آغلې پروانه د خبرو په تړاو باندې څه ویل غواړي دوی دغه پوښتنه وکړه چې آیا که خلک په کورونو کې آرایش کوي یا ورځې باسي یا سختګي ورېښتان لګوي طالبان به په دغو ښځو پسې کورو ته ورځي چې وګوري چې آیا دوی دغه کار کوي که نه او تاسو د دغو اعتراضونو راتلونکی څه ډول ویني آیا فکر کوئ چې دغه ډول اعتراضونه به دوام وکړي ښځې به بیا هم خپل ژغ پورته کړي که به ورو ورو دغه ژغونه چپ سي
زه خو لکه مخکې چې به اشاره وکړله ورته چې قدردانی کوم د دې اعتراضاتو حق ورکول کېږي نه حق اخیستل کېږي د حق د اخیستلو دپاره اوله به غوښتنه کوي لکه څرنګه چې زموږ خوندې دا کار کړی که د تحصیل په برخه کې وه که د مکاتبو د دروازو د بندېدلو په برخه کې وه که د پوهنتونونو د بندېدلو برخه کې وه که د ازموینې کښې د انجونو برخه نه اخیستله برخه کې وه او که څه هم د ارایشګاو په برخه کې ده که د پارکونو د هوټلونو د ودونو هره برخه کښې چې دوی قویده وضع کړې ده د ښځو پر وړاندې دغه تاوتریخوالی دوی منځته کړې ده په دغه هره برخه کې زموږ خوندې خپل ږغ اوچت ساتلی لومړی یې ورته ښه سلامیزه غوښتنه کړې ده په بارو بارو په کراتو یې غوښتنه کړې ده پوهېدلی ده چې دوی جواب نه ده ورته ورکړی بیا یې اعتراض کړی ده بیا یې اعتراض د دوی په مقابل کې کړی ده په زمین کې خپل اعتراض نړیوال ته هم ورښیي چې دا ډېر ښه ده ما مخکې مو وویل چې حق اخیستل کېږي حق ورکول کېږي نه د حق د اخیستلو دپاره به ږغ دې اوچت ساتي که ماشوم ونه ژاړي مور شیدې نه ورکوي مور غوندې مهربان هېڅ د عاطفې څخه ډک هېڅ نور کس نشته په دنیا کې مګر مور تر هغه وخته پورې خپل اولاد ته شیدې نه ورکوي تر څو چې اولاد یې ونه ژاړي اولاد یې ژاړي بیا مور شیدې ورته ورکوي نو په دې خاطر د دغه مقولې سره هم په اخیسته باندې زه د دوی قدردانی کوم ستاینه کوم چې دوی خپل ږغ اوچت کړه او دا ږغونه به اوچت یي دا دې اصلا طالبان زړه ته وانه چي چې دوی اوبه پاشي پر ښځو باندې دغه خپله یو بې سیرتي ده بې عزتي ده چې ته یو ښځو ته یې کوې چې پر هغه باندې اوبه پاشي ما اعتراضونو صحنې ولیدل راپورونه مې ټول ولیدله او زمین کې که ګاز استعمالوي هغه بې اوشه کېږي لویږي بې سطره کېږي بې عزته کېږي تر هغه خو هغه دوکان ښه وو چې په دوکان کښې ناست وو په عزت یې کمایي کول خپل نفقه یې پیدا کول خپل د اولاد دا تالا بي عزت کړل چې سړکونو ته دی ویستله، تا بي سیرت کړل چې اوبه دي ور باندې ونیوله، تا بي عزتي ورته وکړه چې ټکان دي وکړه چې دوی په ځغستاسو دستو پاچا سو دی خو اخوا استوله. خو دا زړه ته واچوه چې دا ژغونه په دا رقم ته نسي خفه کولی نه یې له منځه وړلی سي. دا ژغ به همیشه اوچتیږي، ولې وایي غوټه چې په لاس کلاسیږي غاښ ته څه عجب شته. دوی ښه تاسو ته غوښتنه کړې وه چې دغسې قوانین مه وضع کوي، د دغه لارې څخه موږ نفقه پیدا کوو، که تاسې کوم څه پکښې کې لرئ، کوم ملاحظه لرئ موږ ته راواستوئ چې دغه قوانین پکښې کې وضع کړه. دا اوس هم د پروانه خور په خبرو کې ما واورېدل چې ویې ویلې چې که ورځې ټولول دی وایي چې ګناه ده، راته ودي وایي موږ ته دې په آیاتو په حدیث باندې ثابت کړي، راته ودي وایي چې مې کوي موږ یې نه کوو. هغه څه هغسې قوانین لکه چې په مکاتبو کې ما بار بار دا خبره کړې ده که په مکاتبو یا پوهنتونونو کې کوم مشکل وو، تا به د هغه مشکل د حل لاره پیدا کړې وای. داسې خو موږ نشو کولای چې زموږ دروازه زړه ده، دروازه د بېخه باسو غورځوي بیا به بله دروازه رانیسو. په کریات کې مې کښنه وی چې بیا بله دروازه رانیسې، خو اول دغه دروازې بدیل پیدا کړه، بله دروازه راوړه، بیا دا وباس هغه کښېنوه. ته هم د هر ښځ دپاره چې قیدات وزه کوې، د هر قانون دپاره چې دي، د هر فرامین دپاره چې دي وزه کوې، د هغه دپاره اول بدیل یې وسنجوه. اول دغه ښځو ته به دې یو فابریکه جوړه کړې وای، حد اقل یو داسې یو فابریکه به دې جوړ کړې وای چې پلاستیکي چپلقې په کښې کې جوړېدلې. دغه ښځو ته به دې ویلي وای چې ټول راسې په دغه ځای کې کار وکړي، په دغه فابریکه کې هغه کار مه کوي. دوی به بیا د سره دغسې جنجال نه وای کړی، دغسې مشکلات به نه وای جوړ کړی. نن ته خپله هم د مشکل سره مخ یې، ښځې دي هم د مشکل سره مخ کړي دي، نړیوال دي هم ټول په شور راوړله. په زمین کې دي موږ نړیوال ته هم بیا هم وشرمولو، بیا دې هم وشرمولو، بیا دې هم وشرمولو چې دا سراسر غلط کړنې دي. دا دوی یو خو دغه حالاتو څخه زه داسې یو اخیسته کوم چې یا دوی اوس په دې باندې پوهېږي چې نور نو د زوال سره مخ یو، راسئ چې یو نوم خو پرېږدو چې موږ شریعت تطبیقوله، ځکه نړیوال زموږ سره مخالفت وکړه. دا خپله دوی غواړي، دا ښځې دوی خپله پاروي د ځان دپاره چې دا حالات یې رامنځته کړې ده. په دې شوي دي چې نور مو نور نه پرېږدي، باداران به ورسره خبره خرابه کړي، ځکه دوی نو دا کار کوي. دا خپلې ټولې پروژې دي دغه حالتونه.
مننه آغلی نیازی. بله ډېره مننه آغلی نیازی، ستاسو نظر مو واخیست د آرایشګاهو د تړل کېدو، د دغه اقدام پر ضد باندې، د لاریون د ښځو او بیا هم د لاریون د ځپل کېدو په اړه باندې. ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. اورېدونکو، د نور بستې خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. له خپلو ټولو مېلمنو آغلی بیبي نزی، فا احمد شاهی، آغلی قمر نیازی، آغلی پروانه او آغلی هوا څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره خپل نظرونه شریک کړل او غډون یې وکړ. موږ به بل اونۍ بیا هم له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
زہن را